السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سهار ډیره برخه درسي ساعت او بشري حقوقو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سهار خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او ایران استازو موافقه کړې چې راتلونکي شنبه بعد لوړې کچې خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کړي. د دوړو خو ترمنز د خبراترو لمړی پړاو پرون شنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې تر سره شو. سپینې ماڼۍ د شنبه په ورځ نوښت یو اعلامیه خبر کړی ویل خبریاتری مثبت او راغندوي. د امریکا او ایران د اساسو دغه خبرو څخه مخکې ولسمشر ترامپ خبرداري ورکړی و چې ایران خپل اټومي پروګرام لاس وانه خلی، نو د اسرایل په مشرۍ به له پوځي بریټ سره مخامخ شي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د ماهیروت په نوم سرحدي سړک درغولو چاره به سږ کال بشپړ شي. په کابل کې د ایران سفارت پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ایران یو اقتصادي پلاوی د دغه سړک د کار د لیدو لپاره فرا ولایت ته تللی دی. یاد سړک د ایران د شمالي خراسان ولایت ماهیروت سیمه د فرا ولایت سره نښلوي. د ایران سفیر ویلي د دغې لارې په جوړېدو به د افغانستان او ایران سوداګریزې اړیکې لا پیاوړې شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدا به میلیونونه افغانان د قحطۍ له ګواښ سره مخامخ کړي. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر متین تا چیموکا فرانس پریس آژانس ته یوه مرکه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې ویلي دوی یوازې د اړمنو افغانانو د نیمایي برخې لاسنیوی کولی شي او نور اړمنو ته بودیجه نه لري. نوموړی پر نړیوالو مرسته کوونکو غږ کړی چې د افغانستان لاسنیوی وکړي. او د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس په غزه کې د خپل پوځي عملیاتو د پراختیا خبرداري ورکړی دی. کاتس په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداري پرون شنبه وروسته له هغه ورکړ چې غزه کې پر یو امنیتي دهلیز ولکټینګ کړه. د فرانس پریس په وینا په دغه خبر پاڼه کې د غزې د خانیانو او شاوخوا سیمو لسګونو زرو اوسیدونکو غوښتل شوی چې خپل مینې تخلیه کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست، شروع غلاست دی ولسم ټولګي و څلرم واسطه. نن ورځ موږ تاسو راځو د حجرې او د هغه محیط پیژنو چې د حجرې په محیط کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي. په تیرو لسونو کې مو د حجرې جوړښت و پیژندی، د دې حجروي غشا مو پیژندل، همدارنګه سایتوپلازم مو پیژندی چې د حجروي غشا په واسطه د موادو انتقال صورت نیوي د حجرې داخل ته او د حجرې بهر ته. رازونن رس دا کوم انتقالونه چې د دینو مال پیژنو دی په څه ډول سره دی او خاص خو بل خواته حرکت کوي په دې باندې هم ځان پوکو. سمجه ستاسو درس چې دی هغه د 20 صفحه څخه تر 40 صفحه پرې به دوام وکړي. ژوند موجودات چې دی هغه کوم مواد چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته چکل تیری هغه د ترانسپورت په نامه ځای دیږي. چې دغه ترانسپورټیشن چې دی په دوه ډول ویشل شوی دی، یو چې دی فعال لیږدونه ده چې د اکټیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي، او بل یې غیر فعال لیږدونه چې د پیسیو ترانسپورت په نامه ځای دیږي. د دوی ترمنځ توپیر څه دی هغه به موږ د دوی په تشریح کولو کې پوسو. غیر فعال لیږدونه یا هم پیسیو ترانسپورت چې دی دا موږ وایو کله چې دی د موادو انتقال پکشي کی صورت نیسی، انرژي په مصرف نه رسي، یا هم د انرژي مصرفول ته ضرورت نه لري. کله چې دوی مثال مواد د خارج څخه بهر یا د بهر څخه خارج باسي، خپل په طریقه سره مثال خپل سر ته رسیږي، د انرژي مصرفول د دوی خپل په سیستم کې نه دي شامل. دې ته موږ شوایو غیر فعال لیږدونه. په ساده ډول سره داسې تعریفولی شو چې د انرژي له لګر څخه پرته د حجرې له غشا څخه د موادو حرکت او تیرېدنې ته غیر فعال لیږدونه ویل کیږي. چې غیر فعال لیږدونه چې د خپل په دوه ډوله ویشل شوې ده، یوې د نفوز یا هم ډیفیوژن په نامه سره دیږي، او بلې هم د اوسموسس عملیه ده. راځو دا دواړې مرحلې پیژنو. د نفوز یا انتشار عملیه یا ډیفیوژن چې دی، دا د غلیز محیط څخه و رقیق محیط، یا هم هغه محیط چې غلظت یې ډېر اوسي و هغه محیط چې غلظت یې کم اوسي، د مالیکولونو آیونونو انتقال عبارت ده ډیفیوژن یا هم د نفوز عملیه څخه دی. پدې کچین مثال موږ په نظر کې ونی سوده حجرې د بهر څخه کم په مالګه کې کوم محلولونه اوس د وبو کم د مالګې څخه کم محلول اوس هغه د دغه حجوي غشا څخه د دغه نفوذ یا ډیفیوژن د عملیې په واسطه داخل تزه دا رقم چې موږ په نظر کې ونی سو د په نباتاتو کې د تبخیر عملیات چې د یا هم ترانسپایریشن چې دی هغه هم د دغه عملیې په واسطه چې د دوی د استوماتا په دې چې کوم سوري وجود لري د استوماتا په نامه سره یادیږي د دغه لاري خارجيږي یعنی د غلیظ محیط څخه ورقیق محیط ته د چې سو د نباتاتو د موادو انتقال سو ورپسې راځو د دې مثال وایي لکه کچیر زه یو دوا یو بیکر راواخلم په هغه کې زه د رنګ یو څو څاڅکي واچوم رنګ چې دی خپل غلظت یې ډېر دی تر اوبو او خالص اوبه چې دی هغه دونه غلظت نه لري نو په دغه وخت کې دغه کم اوبه چې دی د یو څو وخت وروسته به تاسو وینئ چې د رنګ مالیکولونه د اوبو د مالیکولونو سره یو ځای شوی دی چې په دې سره موږ وایو دی چې شوی دی ډیفیوژن عملیه ساتره سوال دی یا په ځای کې انتشار کړی دي چې د نفوس عملیه چې د هغه د ژوندۍ موجودات د تنفس په عملیه کې ډېر مهم رول لوبوي همدارنګ د نباتات په زیاتې ترکیب کې د غازاتو بدلیدل هم د نفوس د عملیه په واسطه سرته رسیږي ورپسې راځو د اوزموسس عملیه اوزموسس عملیه چې د کله چې موږ وایو د اوبو نفوذ د یوې برخې څخه د هغه برخې څخه چې څه شي مالیکولونه جوړوسي او هغه برخې ته چې مالیکولونه یې لږوسي عبارت ده چې څه ده د اوزموسس د عملیه څخه ده که چیرې موږ په یو ګلاس کې د بوره محلول واچو بوره محلول چې د خپل د دغه غلظت او بو غلظت ورته شکایې ته ور ډیریې تراکم محیط ورته شکایې غلظت ورته ډیریې چې په دې سره موږ وایو کله چې هغه یو بل برخه د پمنس کې د نیمه قابل نفوذ پردک شېږدو نیمه قابل نفوذ یعنی وګوري نفوذ تیری دین توای او نیمه قابل یعنی چې مطلب مکمل د دې څخه ټول شان نستری دلې یوازې نیم شان دي چې هغه شکایې ست دې په دې څخه تیری دلې سي اوس نو دغه نیمه قابل نفوذ په دې څخه د اوبوري مالیکولونه چې دی هغه نستری دلې یوازې د اوبو مالیکولونه تیریږي چې دا کوم برخه ته و هغه برخه چې غلظت یې کم دي چې دې ته موږ د چا عملیه وایو د اوزموسس عملیه وایو چې دا چې د خپل د ژوندۍ موجوداتو کې ډېر مهم او اساسي رول لوبوي مطلب د هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې ډیر مهم رول لري چې خپل د محلول د فشار چې دی توپیچ کله سره رسیږي دا د هایدروسټاتیک فشار په نامه سره یادیږي یا هم د اوزموسس د فشار په نامه سره یادیږي کله چې دی مجبور کیږي چې مثال د بورې محلول چې دی هغه زیات دی او اوبه زیات اندازه مالیکولونه محلول ته چې کیږي و دا محلول ته ځان رسی ځکه چې د دې غلظت کم دی او د بلې خوا غلظت شته ډیر دی چې دا فشار چې کله پر دې باندې وایي د دې جدا فشار د چپنه مسې دی د هایدرو سټاتیک فشار په نامه سره یا هم د اوزموسس فشار په نامه سره دی او په سیر زو د انسانانو په بدن کې د حجرو کې د اوزموسس عملیه وایو که چیرې موږ وایو د مثال دغه د وینې سره کورویات څخه د اوبو کې کښې شول سي که چیرې دې ډېر اوبه جذب کړي د اوزموسس د عملیې په واسطه په هغه کې دغه کم دغه چې دی د وینس کرویات چې دی د ډېر اوبو د خصوص څخه چیوي چې دا د هایپوتونیک حالت دی او نورمال حالت چې دی چې یو څه اندازه دغه مثال هم عین حال کې خارج وباسي او یو څه اندازه جذب کړي د اوزموسس عملیې یعنی د اوبو ډېر جذب چې دی هغه په چې دی پکې کېورته غیر توانی پېښه دلی سي په عادي اندازه باید دی جذب کړي چې نورمال ځکه چې دغه د ایزوتونیک په نامه سره دی او کچيري په بيخي یوازې او بچي کې آزاد کې او د اوزموسس عملیه په واسطه دی او به ځان ته جذب نکړي دا به چې دی د هایپرټینیک په نامه سره دی چې دا هم د یو د بنظمیان شاملېږي نو په دا خاطر د اوزموسس عملیه په دغه کې باید چې په منظم ډول سره سره ورسول شي ترڅو د بنظمیان سره مخامخ نشي او همدارنګه راځو په نباتاتو کې د حجرې اوزموسس وای په نباتاتو کې چې دی کچیرې د نباتي حجرې د اوزموسس د عملیه په واسطه ډیر او بچی کې جذب کړي د دې ډیر او به کچیرې جذب هم کې دی نه چیوي دا ځکه چې دوی د مثال سایتوپلازم د خپل په ځان کې د سلولوز دیوال لري چې سلیز دیوال یې پرسیږي مګر چې وینه دا د دې یو ښه خاصیت څخه دی چې همیشه د دغه خاصیت په واسطه دوی شنه پاتې کیږي او تازه پاتې کیږي د دې دغه سلسله دیوال چې دی ډیر زیات مثال متبسط کېدو مخنیوي کوي، چې تر څو د دې کوم حجرې چې دی د هغه د چاودیدلو څخه مخنیوي وسي. په دې سره دغه پاڼې چې دی هغه همیشه مثال د دې حجرې چې دی پرسیږي، مګر همیشه چې وینه چې په دې سره دوی همیشه شنه پاتې کیږي او د تازه والی په حالت پاتې کیږي. ورپسې راځو د اوزموسس د عملیې اهمیت وایو، چې موږ په حیواناتو او نباتاتو کې وویل دا کوم خوراکي توکي چې موږ لاسته راوړو، دا کوم د وینې جریان چې صورت نیسي، د وینې په مثال په وینې کې د خوراکي توکو جذب چې دی، او په نباتاتو کې د ریښې له لارې د موادو جذب، دا ټوله د اسموسس د عملیې په واسطه ده چې د نیمه قابل نفوذ پرده د دې ترمنځ وجود لري. د هغه له لارې چې کېږي دغه د موادو انتقال صورت نیسي، په دې سره دوی خپل غذایي مواد ساتي. که چیرې تاسې نبات په نظر کې ونیسئ، که یو نبات ته موږ مثال تر ډیره وخته اوبه ورنه کړو، کله چې اوبه ورنه کړو قرار قرار د نبات د حجرو کم هغه اوبه چې دي هغه خپل د لاس ورکوي او دوی قرار قرار مړاوي کیږي، چې په دې سره نبات کېدلی سي وچ سي او له منځه ولاړ سي. نو د هغه د پاره کله چې تاسې اوبه ورکړي، دوی د لښو د لاچ کله اوبه جذب کړي، د ازموسس د عملیې په واسطه دوی همیشه تازه پاتې کیږي او دغه نبات شین پاتې کیږي، تر څو د دې څخه مثال موږ د غذایي کو او نور اړتیاو د پاره ورڅخه استفاده وکړو. همدارنګه د انسان په وجود کې کم د موادو انتقال چې صورت نیسي، مثال په د وینې په جریان کې د غذایی موادو انتقال، د هغو د وین جریان ته داخلېدل، د ټول د اوزموسس د عملیې په واسطه کیږي. که چیرې په یاد موسی د معدې کې موږ ویلي وو چې د معدې د دیوال په واسطه دا کوم مالیکولونه چې ټوټه کړل شوي وي هغه د وینې جریان ته داخلیږي، چې دا خپله د اوزموسس عملیې کې شاملیږي. دا وه غیر فعال لیږدونه. چې غیر فعال لیږدونه موږ په دې پوسولو دغه کوم د اوزموسس او انتشار عملیات چې کله دوی سرته رسول، دوی وه انرژي ته ضرورت نه درلود. دوی خپله عملیات چې کول، د مثال د لوړ غذا څخه اوکښته غذا څخه اوکښته غذا څخه لوړ غذا ته د مواد انتقال صورت نیوي. او اوس راځو فعال لیږدونه. فعال لیږدونه چې د هغه د غیر فعال لیږدونې یا هم پیسیف ترانسپورت برعکس ده، چې دا د اکټیف ترانسپورت په نامه سره هم یادیږي. دوی چې دي کله چې د موادو انتقال د حجروي غشا څخه داخل ته او د حجروي غشا څخه بهر ته صورت نیسي، دوی چې کیږي او انرژي ته ضرورت لري د دغه انتقال لپاره، ځکه نو د فعال لیږدونې په نامه سره یادیږي. او دوی چې دي د حجروي غشا څخه مثال کوم پروټینونه، مالیکولونه، غذایي مواد چې دي، غټ غټ مالیکولونه چې اوسي یا کوچني مالیکولونه چې اوسي، هغه ته چې کوي د دغه فعال لیږدونې په واسطه صورت نیسي، چې داخله او خارج ته مواد انتقال کوي. راځو په فعال لیږدونه کې چې دي هغه دوه مرحلې وجود لري، چې یو اندوسایتوسس ده او بل یې اگزوسایتوسس ده. اندوسایتوسس اندو په معنا د داخله تو، سایتوسس د حجرې حجرته، یعنی د خپل یوناني کلمه ده چې د حجرته د داخله دو په معنا سره ده. او اندوسایتوسس چې ده د فعالې لژدونې له ډلې څخه ده، چې کوم پروټینونه اوبه د غرکم عضوي او غیر عضوي توکي چې دي هغه د اندوسیس د سایت مرحلې په واسطه د حجرې وی غشا، یعنی ما قابل نفوذ پر دی لارې و حجرې ته چې کیږي داخليږي. دوی چې دي د یو لفافې په ډول سره دغه شکل جوړیږي، چې دغه شکل مثال شاوخوا دغه لفافې په واسطه پوښل کیږي او وروسته د حجرې و داخل ته مواد انتقالي. اندوسایتوسس چې دی خپل په دوه مرحلو ویشل کیږي، چې یوې چې دی په دوه ډوله دي، یوې چې دی فاګوسایتوسس دی او بل یې پینوسایتوسس دی. فاګوسایتوسس چې دی هغه دغه کوم مواد چې مثال مالیکولونه غټ وسی لکه پروټینونه دي او دغه کوم عضوي مواد چې دي، دوی چې کوي د فاګوسایتوسس د مرحلې په واسطه د حجرې و داخل ته ځي. لکه مثال موږ وایو کله چې دغه کوم فاګوسایتوسس دغه غټ مالیکولونه راځي، دغه الیفافه په د حجرې غشا په سر کې جوړیږي، یو خالیګا جوړیږي، د چوشک په ډول یو خالیګا جوړیږي، چې دغه کوم مالیکولونه چې دي د هغه داخل ته چې کله ولاړله هغه الیفافه بندیږي او دغه مواد د حجروي غشا له لارې د حجرې و داخل ته ننباسي، او کوم برخو ته چې باید دی ولاړ سي هغو برخو ته دی ځان رسي. او بل چې دی پینوسایتوسس دی، هغه به د اوبو مالیکول مایع څاڅکي چې اوسي هغه د پینوسایتوسس په واسطه هغه چې کیږي د حجرې و داخل ته ځي. چې هغه هم د چوشک په ډول سره د حجروي غشا کې ځای پیدا کیږي، او کوم د اوبو څاڅکي چې دی هغه داخليږي او دغه الفافه بندیږي، او دغه الفافه چې دی یا دغه کوم جوړښت چې دی هغه دغه مواد د حجرې و داخل ته ننباسي. او بل چې دی اگزوسایتوسیس دی، هغه هم عیني مرحله سره رسی خو د حجرې د داخل څخه و حجرې خارج ته. ځینې فاضله توکي دی یا ځینې مواد دی چې کله په حجره کې څه ترکیب کړي باید حجرې مثال د حجرې خارج ویستل سي یا اضافي توکي دي چې هغه د اگزوسایتوسیس په واسطه بیا یو پوښت دی په داخل کې دغه اضافي توک پر شاوخوا باندې جوړیږي، او د دې د حجروي غشا ته چې کله ځان ورسیږي دغه الفافا خلاصیږي او اضافي توکي ورڅخه بهر وځي، چې دا هم چې سول اگزوسایتوسیس یا هم د موادو خارج دی. سر اگزو د خارج په معنا سره د بهر، او سایتوسیس د حجرې څخه. نو اگزوسایتوسیس چې هغه مرحله ده چې اضافي مواد د حجرې څخه بهر باسي. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د حجروي غشا څخه د موادو لېږدونه په څه ډول ده واضح کړي. دویمه پوښتنه، میوسیس څه ډول یو عملیه ده؟ او درېمه پوښتنه، د پینوسایتوسیس او پاګوسایتوسیس څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند به یاست، ښه راغلاست. ولسم ټولګي وا څلرم بسته راسونند مندل او وراثت د څپرکی اخرنی موضوع وایو، او د هغه په موضوع کې مرزنی بنظمیانی هم به زده کړو. همدارنګه د چاپیریال او وراثت ترمنځ کم اړیکه چې ده هغه به هم وایو. زموږ استاسي درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام کوي. تاسو لومړی په انسان کې جنس پورې، د انسانانو په جنس پورې تړلي صفتونه وایو. عموما لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ وویل، د کروموزومونه چې دي کله چې په هسته کې هغه د کروماتین تارونه یې چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه کروماتین تارونه کوچني او لنډیږي او د بل سره یوځای کیږي چې د کروموزوم باندې بدلیږي. چې کروموزوم چې دي دوه بازوګان لري چې د کروماتید بازوګان په نامه سره یادیږي، چې دوی د سنچومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. او د کروموزوم د کم کروموزوم چې دی هغه په زرګونه جینونه چې کې انتقالیه خپل په ځان کې، یعنی عموما درویش جوړې کروموزومونه دي چې په دوی کې دغه هر کروموزوم چې دی په زرګونه دغه کم جینونه چې دی هغه چې کې انتقالیه. ارزو دغه کروموزومونه چې دی عموما پر ایکس کروموزوم باندې زیات جینونه نشته، ځکه چې د جسامت له مخې تر وای کروموزوم غټ دی. نو په دې باندې چې مثال ډېر وخت کم ناجوړی یعنی چې دی ناروغي چې دی د هغه مسول عام هغه چې د ایکس کروموزومې کچېره هغه په پلار کې وجود لري، کم په مور کې د ایکس کروموزوم په واسطه چې کیږي انتقالیږي. چې په هغه کې عموما دوه ناروغي چې ډېر مطالعات پر سوي دي، هغه یو ده
رنگ نلیدل دی او بل ناروغی ده هیمو فیلی پا نام سره یدیجه ازو داغا کم ناروغیانی چی دی دیزده کهو ازو لمره ده رنگ نلیدن یا روندوالی یا هم کلر بلایندنس چی دی دا عموما داغا کسان چی دی یا خونوینی یا هم ده رنگ توپیر نسی که ولی پا دی که چی دی ده شین او سور رنگ تشخیص ورتیا کم ده یعنی دی نسی که ولی چی سور او شین رنگ تشخیص کری عموما داغا کسان چی دی هر شی ده سور او سپین تور او سپین رنگ باندې معلومیږي چې دغه ته موږ د کلر بلایندنس یا هم رنگ نلیدنې ناروغي وایو چې دغه ناروغي چې ده په نارینه وو کې زیاته ده په ښځینه وو کې په ډېر کم اندازه سره لیدل کیږي چې د ایکس کروموزوم له امله له مور څخه دی چې کوي دغه نارینه وو کې چې یوازې راځي د ایکس کروموزوم له مور څخه اخلي چې د هغه له امله دغه ناروغي باندې چې کیږي اخته کیږي چې په دغه کې دا د ایکس مثال دا د جینونو بې نظمیانې د دې لامل کیږي همدارنګه که چیرې مثال ایکس کروموزوم چې د مور او بل د پلار څخه اخلي د دې لپاره چې د رنګ نلیدنې کې مثال ولیدل سي باید پکې معلوم سي هغه دغه د ایکس کروموزوم په نارینه وو کې چې دی مثال د پلار څخه چې کوم وای کروموزوم راسي او د مور څخه ایکس کروموزوم راسي هغه وای کروموزوم جینونه چې دی هغه د ایکس کروموزوم باندې غالب نسي کېدلی یا هم هغه خاصیت پکې کې نه را انتقال لسی په دې سره دغه نارینه چې دی په دغه ناروغي اخته کیږي او که چیرې ښځینه په نظر کې ونیسو که چیرې د پلار څخه ایکس کروموزوم راسي بیا نو دغه کم ناروغي جین چې دی هغه مغلوب پاتې کیږي پټیږي خو بیا هم په بل نسل کې کېدای شي چې هغه څه سي راښکاره سي مګر په دغه نسل کې چې دی د پلار کروموزوم پر هغه بل کروموزوم باندې غالب کیږي او پر بل خاصیت باندې غالب کیږي او په دې کې دوی دغه ناروغي څخه ژغورل کیږي که چیرې مور او پلار دواړه په دې ناروغي سره اخته اوسي کېدای شي کوم نسون چې رمسي کېږي هغه هم مثال د دوی د کروموزومونو تر تاثیر لاندې راسي او په دې ناروغي یعنې که چیرې پلار په دغه ناروغي اخته اوسي کروموزومونه چې کله لېږدوي په دې کې هم کېدای شي چې نوموړی ماشوم چې شي سي هغه هم په دې ناروغي باندې اخته سي ورپسې تړلي یا بسته جینونه وایي لکه څنګه چې مو وویله د انسانانو چې دی د دېرش څخه تر څلوېښت زره پورې جینونه لري او یوازې درویشت جوړې کروموزومونه لري چې په دغه کروموزومونو کې په زرونه دغه کم زرګونه جینونه انتقالیږي چې هر جین چې دی د یو صفت یو خاصیت خپل د ځان سره چې کوي د یو نسل څخه و بل نسل ته انتقالي چې په دې سره دغه کم جینونه چې دی دوی یو د بل سره نږدې اړیکه لري یو د بل سره یو ځای چې دی ته موږ چې شي وایو تړلي یا بسته جینونه وایي یعنی یو د بل سره دوی په ډېر نږدې تړلي جوړښت کې دوی یو د بل سره پراته چې دی ته جین لینکیج ویلی شو ورپسې د تړلي یا بسته جینونه چې دی په دلیل باندې پوه سو چې ولې دا رامنځته کیږي مثال ولې دوی یو د بل سره تړلي یي ځکه چې دوی چې دی یو د بل سره ډېر نږدې حالت کې پراته دي ورپسې راځو پولی جین صفتونه وایو پولی خپله پولی جینیک دا چې دی خپله د نامسخ معلومیږي پولی په معنا د ډېر سره دی دا هغه دی چې مثال یو صفت د پاره څو دانې جینونه چې کوي کار کوي مثال د خبرې د سترګو رنګ دی د پوستکي رنګ دی د ویښتانو رنګ دی چې دا د قد لوړوالی دی دا ټول چې دی په پولی جین نونه دی یعنی د دوی د کله چې د مثال د والدینو څخه و ماشومان ته دا خاصیتونه انتقالیږي د جینونه چې ارثي خواص انتقالیږي هغه مثال ډېر جینونه چې کله وغواړي دغه خواص انتقال که چیرې موږ خپل پوستکي ته په نظر وګورو پام سو موږ به خپل په پوستکي مختلف رنګونه پکې ولیدل سي یعنی مختلف جلدونه وجود لري چې دا ټول د څه شي له امله رامنځته کیږي د پولی جین رامنځته کیږي او عموما دغه کم مواد چې دوی ته رشو کوي دا د مثال د پوستکي رنګ چې دی هغه د میلانین په نامه پیګمنټونه دي چې په هغه سره دغه کم د پوستکي تیروالی تتوالی په هغه پورې اړه لري چې میلانین چې دی تور رنګه ماده ده چې کم ورېښتانو سترګو دا بد کم پوستکي چې دی هغه چور کوي رنګ ورکوي ورپسې د رازو وژونکي جینونه وایو وژن کې جینونه چې دی دا مثال ځینې وژن کې جینونه وجود لري چې د هغه څخه کم نسل چې مثال یو ماشوم چې رامنځته کیږي هغه د وخت یو څه وخت ژوندی بیا وروسته چې کیږي له منځه ځي دا عموما مثال په د بې نظمیانو کې دا رامنځته کیږي چې کله دا جینومه چې هغه پټ پاتې اوسي دا ډول فکرونه چې کوي کله چې انتقال سي ماشوم ته هغه د یو څو پړاوونو وروسته چې کیږي له منځه ځي که چیرې مغلوب پاتې شوی اوسي لومړي نسل کې مثال لشکرنس په دوام نسل کې چکی رسل شکر کېږي چې دا د جینټیکي بنظمیانو څخه دی. همدارنګ دغه جینونه چې کله انتقال سي و ماشوم ته هغه ماشوم د لور یا د ریبولو آلې ته ورته د وینې په کموالي باندې اخته کیږي چې دغه الیلونه مثال د وینې د کموالي الیلونه چې کله انتقال سي دا ماشوم د وخت په تیرېدو سره چې کیږي خپل ژوند د لاس ور کوي په څو پړاوونو وروسته خپل ژوند د لاس ور کوي. دغه رقم کې چیرې موږ مثال ځینې نور جوړښتونه ځینې نور موجودات کې وینو چې چیرې دا وژن کې جینونه د دې په جینټکس کې د دې په نوم کې وجود ولري کې دای څه د دې کم نسل چې دی هغه چې مثال په نسل کې یو ماشوم یا څو ماشومان لمنځه ولاړ سي. ورپسې اخیرنی موضوع چې د هغه وراثت او چاپیریال دی. ان شاء الله زه مطمئنه يم چې تل وستونم په صحیح ډول سره زده کړی وو سي او هغه مو خپل ځان سره نوٹ کړی وو سي. رازو موږ خو تر اوسه پرې ټوله په جینټکس کې مثال د اویل چې ټوله چې دی د وراثت د لارې د والدینو څخه و ماشومانو ته چې کیږي خواص لېږدول کیږي. دلته سوال پیدا کیږي چې آیا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت کې یا مثال په خصوصیاتو کې آیا دوی خپل تاثیرات لري او کې نه لري؟ ځینې وخت ډېرې کسان وایي وو خاص دوی په ځینو شرایطو کې خپل تاثیرات اچوي مګر پر فینوټایپ باندې یعنی پر جینوټایپ باندې خپل تاثیرات نسي اچولای. په ځینو شرایطو کې وو کېدای شي مګر په ډېرو شرایطو کې امکان نه لري. مثال خبرې ځینې کسان چې دي هغه د حالت محیط شرایط ته په کتو سره دوی خپل پښه لاس یا د بدن یو غړی د لاس ورکي دا چې دی جینوټایپ کې نه راځي یعنی کوم اولادونه چې مثلا راځي هغه حتمی نه ده هغه هم په مثال مایوب اوسه. همدارنګ مطلب ځینی ګلان چې دی هغه یو د پتونی ګل دی هغه چې په نظر کې ونی سو هغه مثال په 10 درجه سانتیګریډ کې چې دی دوی سور رنگ لري کچیر یو درجه په دې کې زیات سي هغه کم رنگ اخلي سپین رنگ اخلي. دا یو مثال کې دا لیسی چې مثال د هوا د حرارت په درجه سره دی خپل رنگ تشي ورکي تغیر ورکي خو دا فینوټایپ کې دی په جینوټایپ کې کم تغیر ورته ناراضی. همدارنګه د دوی چې دا کم دوامدار بدلون رامنځته کیږي هغه د کنټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي چې دا بدلون مثال په دې کې د دوامدار ډول د پاره پاغه کې وجود ولري او هغه چې په دوامدار ډول وجود نه لري هغه د ډیس کنټینیوس موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. عموما مثال کې چیرې دا رقم موږ یو غبرګونی کوچنی په نظر کې ونیسو هغه یو چاپیریال بل چاپیریال ته موږ په دې کې ډېر توپیرونه وینو چې مثال د دوی خصوصیاتو کې د دوی په د فینوټایپ په تغیراتو کې ډېر شان به موږ تر سترګو سي او عموما دا کوم مثال وراثت چې دی یعنی دا چاپیریال چې دی هغه پر وراثت باندې خپل تاثیرات بدلونونه په دې کې نه راولي. دا چې دی کسبي صفاتونه دي چې مثال هغه ارث کېدلای نسی چې دا بدلونونه چې دی اصلاح یا هم موډیفیکیشن په نامه سره یادیږي. رازو دی مثال موږ په کچیرې زینی جینوټایپونه وینو یا زین جینونو کې تغیرونه مثال چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو عوامل لکه وړانګ او درمل او نور پاستر امسته کیږي چې دا ډولونه چې دی دا بدلونونه ارثي کېدای شي او دوی عموماً ثابت صفاتونه دي چې په چاپیریال مثال او زین چې دی ثابت صفاتونه دي چې په چاپیریال په مقابل کې هغه صفاتونه باندې خپل تاثیر دوی نه سي اچولای. هغه لکه مثال د وینې ګروپونه چې دی هغه چاپیریال پر دې باندې ستاسو نه سچولې یک چیرې د سترګو رنگ وینو د سترګو رنگ چیرې په جین کې سره کم راغلی اوسه چاپیریال پر هغه باندې خپل تاثیر نه سچولې. دا رقم د غوژو پوڅي کې دی چې دوی مثال عموما د تړلې پوڅي کې او خلاصې پوڅي کې دی هغه د جین په واسطه چې کیږي جنټیکس لای دی څه خواص د لارې انتقالیږي هغه په چې شي پوري د مثال په چاپیریال پر هیڅ کوم لاپ نه لري. دا چې دی ثابت دی چې دی خپل د رقم فینوټایپ چې دې تغیر نور کوي ځینې په دې کې غیر ثابت دي چې موږ ویل هغوی کېدای شي چې څه په هیڅ ډول سره تغیر وکړي او همدارنګه ځینې غیر ثابت صفتونه چې هغه تر چاپیریال تر تاثیر لاندې راځي لکه مثال د انسان وزن دی همدارنګه هغه چې د چاپیریال تابع دی دا رقم د ورشتان رنگ دی چې هغه کچیر مثال د لمر شعاع چې د لمر شعاع په واسطه د دوی رنگ چې کېش تغیر وکړي دا رقم د ورشتان رنگ سربېره مثال ځینې چې موږ وایو د وړانګې چې دی هغه هم چې شکی د لمر وړانګې چې دی هغه پر ارسي خواص زینې خپل تاثیرات اچولای شي. فینوټایپ سره یو څه اړیکه لري، مګر پر ډیرو شان نه چې هغه ثابت ووسی. د پوستکي رنګ چې دی هغه کېدلی شي د چاپیریال تر تاثیر لاندې ووسی او خپل پوستکي رنګ چې څه تغیر وخوري. مګر که چیرې په جین مثال موږ ډېرې وخت په کومه ساحو کې چې ژوند کوو، په کومو برخو کې چې ژوند کوو، جل مو یو ډول یې. که چیرې مثال موږ سړو برخو ته لاړ شو، په هغه ځای کې چې د لمر وړانګې کمې واوسي، موږ به خپل په جلد کې کم تغیرات، ډېر تغیرات ووینو، چې دا خپله څه دي، د چاپېریال تاثیرات دي. مګر زموږ جینوټایپ چې دی هغه څه دي پکې کې معلوم او واضح دي. دا به زموږ ستاسې د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی واوسي او